السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله سنگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم او ریچې د افغانستان پراتونکو ولسمشر جوړ شاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو یوه سرچینې د خبره ازادي رادیو ته وکړه مخکې ویل شوی و چې سرور دانش د ولسمشر دویم رستیال وی او د لومړي ماوین پاره څه نو ویل شوی داسې هم ویل کېدل چې خای عبد الله صلاح الدین رباني د ولسمشر د دویم د لومړي برسیالۍ لپاره کاندید وي. د کابل پولیس وایي د پرونی بمی بریت په اړه باندې به څېړنې کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ناتو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دولت طالبانو یو غشت چې د خپل خلکو د وجلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره ویني او د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن دوه سختریزي وجل سوي چې د 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. بشپړه خبرونه. د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وجلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینه. د کابل پر گرین ویلج کمپ ته په پرونی موټر بم حمله ورسته د دغه پیښه په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وجل سوي څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندستان د بهرنی چار وزارت نن کړې ده. خو دغه کس پاړه نور معلومات نه دی ورکړي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلې چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان سول. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیان او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهم حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسي او کارکونکي پکښې استوګن وو په نشستوي. خو دانش وویل چې په دې وروستۍ کې دغه کمپ تر ډیره خالي وو. یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسېدونکو ته رسېدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې 30 کوچنیان هم شامل دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې له جکپوړو چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې د چارواکو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. خلیلزاد ویلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د یوې هر اړخیزې پروسې لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي او هم د دې مسئلې د یقیني کولو لپاره چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم د توریزم د اډې په توګه استفاده نه کیږي د سیمه ییز ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د دوشنبې په ورځ د سعودي له پاچا سلمان سره کتلی. پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په ګډون د یمن، ایران او سوریه په اړه خبرې وکړي. د دواړو لوري ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره ویني. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا په ملي امنیت شورا کې د جنوبي او منځني آسیا د چارو مسؤله لیزا کرټس به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره وویني. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې له چین وروسته به دی کابل ته سفر ولري. د امریکا د بهرنۍ چار وزارت تیر اونۍ ویل چې د جنوري له 8 نیټې به شاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د دې سفر هدف د افغانانو ترمنځ د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول شودل سوی دی. په واشنگتن کې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې نیرمن کرټس ویلي و چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان په دې برخه کې رغندرول ولوبوي. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړو مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي رادیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوه لوڼې او یو زوی یې په مړو سوي کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکو ویلي اور پرون په هرات ښار کې په محلي نو سیمه کې لګېدلی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. او د پاکستان یوې امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هېواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سختریزې وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یوه امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سختریزې ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه کسان عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. که څه هم د لومړی مرستیال تر اوسه پورې نه دی رسنیو ته معرفي شوی، خو دویم مرستیال سرور دانش بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونی موټر بم برید په اړه باندې به څېړنې وکړي.
لشک پرته دا موضوع به په جدي توګه بررسی کیږي، تحقیقات به په دې برخه کیږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوی ده.
ډنمارک هیواد نن د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د اتو لکو ډالرو په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړه. ویل چې د بشري حقونو ملاتړ به کوي.
We want to support the promotion of
موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی ټوب جوړوي.
د پروګرام دویمه برخه د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح پرونه هم درته خبرو. را بشوده انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. یوې معتبرې سرچینې د خبر ازادي راډیو ته تایید کړه. کته هم دې سرچینې نه دی ویلي چې لومړی مرسیال به څوک وي، خو ویلي دي چې یو تن ټاکل شوی دی. ویل کېدل چې دویم لومړی مرسیال به یا عبدالله عبدالله او یا هم صلاح الدین ربانی وي. د دویم مرسیال په اړه باندې ویل شوي چې د افغانستان اوسنی مرسیال ولسمشر سرور دانش په د دویم رسالې لپاره هم کاندید وي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ تازه جزئیات راته ووایئ.
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیم بشپړ کړ. ښاغلی غنی ته یوې نږدې او معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان ټاکل شوي دي. دې منبع د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او هغه به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ور ودانګي. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دی د ښاغلي غني د دوهم مرستیال په توګه معرفي کیږي، خو د ښاغلي غني د لومړي مرستیال په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو ناتایید شویو منابعو څرګنده کړې چې ممکن د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غني لومړی مرستیال وي. دغه راز ځینې نور ناتایید شوي راپورونه دا هم وایي چې ممکن د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه د لومړي معاون په توګه یا مرستیال په توګه معرفي شي، خو اجرایه ریاست، جمهوري ریاست او جمعیت ګوند لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ځینې راپورونه وایي چې د دوو مرستیالانو سربیره به یو کس د یو قوم په استازیتوب هم له ښاغلي غني سره په ټیم کې وي، خو لا تر اوسه دا خبره نه ده تایید شوې. تر اوسه حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، زلمی رسول او عبداللطیف پدرام د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون یو شمیر نورو هم ویلي چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندیدان وي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون څه باندې اویا تنو له دې کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړي یا هغه معلوماتي بکسې یا معلوماتي پکیجونه چې دی هغه ترلاسه کړي، خو ولیدل شي چې د روانې لمریزې میاشتې تر پایه به نور څوک د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمن ځانونه کاندید کړي. بله ستانک زیسه،
ډیره مننه کوم نسیم شفق او د کابل استودیو یې لمر سره خبرې کولې. وی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي ټیم چې په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې به هم کاندیدان وي بشپړ شوی دی. دویم مرستیال سرور دانش دی، اجرایی ریاست او صدارت نه لري، او د لومړي مرستیال لپاره هم یو کس ټاکل شوی خو سرچینې نوم نه دی په ډاګه کړی. په همدې موضوع باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په کرخه ده. رشید صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې 15 ورځې شاوخوا پاتې دي چې نوملیکنه به پای ته رسیږي، ولې مطرحو کاندیدانو تر اوسه پورې نومونه نه دي ثبت کړي په انتخاباتو لپاره؟
ډېر مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. دلته خو داس داده چې دغه د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه پلوري کول دا دغه مطرح او ټکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوي په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، ځکه اوس په دې بوخت دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رای بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رای بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره ډېرې دېش کړو هغه غواړي اجازه ترلاسه کړي په عین حال کې د خپل راتلونکي له اړخه ډېر مطمئن نه شي چې بیا دوی حکومت نه یا هغه کوم ویش ټکټ په توګه ضعیفه رول ونه کوي یا دوی ته کم ورنه کړي شي. نو دغه افغاني تجربې هم مطرح دي، په عین حال قیمت خرڅول هم یو اصل ده چې شهر څو بوجي چې په دې کې ځان مترافي چې د خپل بوټ چانس ډېر وي، او دوم قدم کې دا چې د کوم امتیازات سره وعده کیږي هغه ترلاسه کړي، ځنه چې صرف خبره کې هغه وته وعده وستي او بیا په وخت ویش کې یا د امتیازات په تخصوله کې دي ډېر ښه پاتې دي. مدام یو موضوع ده دوم د پرمختګ کنو مسله ده چې څنګه تروسره د کافو کې مسونه نه د کابل فایل لنکنه خغه به اعلان سره دغه سې بغلا مثلا ترس پات ده.
دې مسلې ته براشم لمړی به دی ولسمشری د ټاکنو پاړو غږی ګوډه چې شاوخوا او یا کسانو دغه انتخاباتي معلومات یا بستې تر لاسه کړي چې په کې به د کاندیدانو لپاره د شرایط او نور مهم معلومات وي. تر اوسه پورې یوازې څلورو کسانو نمونه ثبت کړي دي. نن زلمی رسول هم چې په خوا کاندید وغه نوم ثبت کړي خپل ماوینینو سره یو ځای ورغې انتخاباتو کمیسیون ته. څه فکر کوي د انتخاباتو کمیسیون به آیا دومره وتوانیږي چې په لنډ وخت کې بلاخره هغه مهم او مطرح کاندیدان که نومونه ثبت شي، حداقل که لاویاو کسانو نه یو څه ځانونه کاندید کی، آیا دا ظرفیت شته چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ثبت نام شي؟
کریستیا خبر وکړو کمیسیون لبات امر ډیر پوره ماده نه ده. اول دا چې اوس هغه تصویري پرستګرون چې لري یو د سیول لپاره ان کوم سیستم چې باید هغه واستوي وي تر اوسه پرېږدي کار هم څه چې خپلواکي مسلم تر اوسه پرې د ټاکنو په پایله کې مصروف ده او ډیری پانګونه په دې بخش کړې ده. نو په مسله دا ده چې د هغوی د اسنادو برې چکول دي، اوزبی سیړل هم وخت وړي دلته شرایط چې دي هغه یو موضوع ده بل دلته هغه ځینې تخنیکي مرحلې چې هغه تجویز کولی لږ زره سوزبن کاستري مت نظر باندې او خپله کمیشن هم د فشار لاندې ده خصوصا دغه د اصلاحاتو کمیشن کې د بدلون د راوستلو موضوع دا کمیشن هم ترې واده پورې متاثر کړی ده او ډېر لیواله او تقریبا د چې په پوره او خاص اشتیاق سره دغه پروسې لپاره ملګرتیا نه کوي.
ښاغلی رشید غواړم یو څه وپوښتم په همدې ارتباط د پدغه کڅوړه کې به داسې راغلي وي چې څومره تذکری باید راټول شي څومره چکردار تذکری خو چې کله انتخابات کېږي بیا ډېرې کمې رایې اخلي دا کاندیدان آیا پینالټي شرایط شته وروسته چې بیا څه اختیاري سزاګانې وي دوی ته چې مثلا تاسو وعده کړی و خو دومره رایې مو ترلاسه نه کړه یا نور مسایل داسې مسایل شته په دغې شرایطو کې څنګه؟
دا شرایط خو یو خو هغه شرایط پهمیاسه چې څه وي چې هغه مسله د سند او د تابعیت مسله او مسلمان او نور شرایط قانون کې لیکل شوي دي هغه د شرایط هغه ډېر سخت کار نه ده. دلته بحث دا ده چې هغه سل زره تذکرې چې کرون تاسو ولري نو د هغو څېړل د هغوی په بررسي کول دغه یو څه اسانه کار نه ده د کمیسیون لپاره خصوصا دغه بیا دغه د تکرار مثلا چې کېږي نور څه چې موږ خبر یو هغه دا ده چې نو کاندیدانو اسان لا پیدا کړی دي پارلماني ټاکنو له کاندیدان سره چې هغه بایلونکي دي کټون کې دي هغوی سره اړیکې جوړې کړې دي تقریبا هغوی زر زر تذکرې پورت ولیکلې دي نو په دې ډول باندې هغوی په اسانه طریقه باندې بیرته چې خلکو ته مدلاړ شي د خلکو نه د رایې یا د ګروپو د بیعت غوښتنې وکړي ساده لار ده چې دوی دغه زر زر تذکرې غونډې ممکن د سلو یو کاندید د سلو پارلماني خو کاندیدان سره دغه اسناد پوره کړي اما هغه د ټاکنو خپلو کمیسیون چې دي کې بیا تکرار دي یو کاندید بل کاندید سره همدارنګه په خپل سیستم کې یو فار درې ورې څلور تذکره او شکایت کې تاسو یې دا جتی ننګونه ده
مننه د خپل د کمیسیون په اړه باندې راتوي چې هم د ولسمشر دویم راستیال او هم اجرایی رئیس دوی د کمیسیون په فعالیتونو باندې انتقاد کوي وی ویل چې کمکار دي او سم په وخت کار نه کوي ولی دغه انتقاد متوجه سو کمیسیون ته
د کمیسیون کارون څخه د ټاکلو څخه زیاده تفاوض متاثر دي که کاندیدان دي نړیواله ټولنه د خلک همدارنګه نړیواله حکومت یعنی ټول په شکل د اصلو متاثر شوی دی خدا چې وزده موضوع افغانستان د حکومت حیثیت هم دغه سره درخوري نو خام په خو د دې په ځای چې وګوري مستقې احساس کړي کمیسیون ځواب ورکړي چې خپل هم په دې اړه باندې د پښتنې یا د حداقل د دغه تاخیر یا د ځنډولو د مسلې د دروازې په سن کې دي راځي انتقاد کوي چې فکر کوم دا دی له شان سره نه جوړی چې راځي مسول حکومت او دغه مشر په څه باندې چې تاسو کې دی دی چې مسوم خو بل اخره څه وګورئ دا نو دې ته انتقاد کوي.
په بخښنه سره مننه کوم ښاغلی یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس کور ودان و موریدل چې ښاغلی رشید وو د خپل تحلیل را سره شریک د ولسمشری د کاندیدانو په اړه باندې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په گرین ویلج کمپ کې د موټر بم حملې څېړنه کوي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه مسول سره بچی په دې برخه کې بي غوري کړی وي قانوني چلند وشي. د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي که حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل په گرین ویلج کمپ د بیگانه موټر بم حمله وروسته اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځایه او د کوم مسؤل په بیغورۍ سره ځان هدف ته ورسو په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
له شک پرته دا موضوع په جدي توګه بررسي کیږي. تحقیقات په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کیږي.
تیر ماخام و بجه ده کابل ده نهم امنیتی اوزی اروند ده گرین ویلیج کم مخیطای و موتر بام چاوده نوشوا چه ده کورنه و چار وزارت ده معلومات لمخی سلور تنه پکی و وجل شول او ده خز و ماشومانو پا گدون یو سلو دیر لستنه نور پکی تپیان شول ویل کیگی چه پا ده کم که غیر دولتی بحرانی کار کون کی وسیدل خاغل رحیمی پا دیاره چه آیا پا ده چاوده نه که بحرانیانو تا هم چتاوان رسیدل کنه چه نوائی خوز یعتوی چه پسیمه که استوگ نخل کتا دیر مالی اوزانی تلفات اوختی دی. طالبانو بیا دیوی علامی پخ پراولو سرا ده دغه پیخی مسئولیت اخیسته او ویدی پا دغه حمله که دوی پلزکون افغان او بحرانی زواکون وشلی دی. کابل خاریان وای چاودن دوم را زوره وروا چه هر چا فکر کهو ده ده دوی پسیمه که شویده. دوی وای ده افغانستان ده کورنه و چار وزارت ده دیتر چنگ چه لقانون نه ده سرغرون که پوران ده اقدامات کهوی باید ده انتحاری عملو او چاودن و ده مخنیبی لپاره هم جدی اقدامات وکلی. پا ورت وقت ده امنیتی چارو کارپو محمد آگل مجاهد وای حکومت باید ده ورت پیخو ده مخنیبی لپاره کشفی او استخباراتی ارگانونه پیاولی کلی.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان کشفی او استخباراتي ورګونه د کمیت او کیفیت له هغه تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوذ ونه لري دغه اطلاعات و نه خلی او هغه په نطفه کې خونځه نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ورګونه او کشفی ورګونه چې د کمیت او د کیفیت له هغه تقویت
نوموړي د تلاشی پوسټو او د واټونو په سر د پولیسو فزیکی حضور ته په پام سره ویل چې د اقدامات به د خار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو عملو د عاملینو ترمن نفوذ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی. د دې جرګې لومړی مرستیال علم عزتیار چې د سه شنبې ورځې عمومي ناستې هم رهبري کوله وویل د پاکستان او ځینې نورو هیوادونو د نه رښتینولۍ له امله افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد دی. د دوشنبې په ماښام کابل کې یوې انتحاري حملې څلور کسان ووژل او تر یو سلو لسو یې زیات ټپیان کړل. فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور دیشې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبینۍ زیاتې شوې، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علام زیدیار چې د سه شنبې د ورځې د عمومي ناستې مشري هم کوله، له امنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چه صداقت نشده ده، هم ده پاکستان لخوا هم ده غربی متحدین لخوا حقا فشارونه او حقا معایدات چه باید ده حقا حلقاتو چه طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتر ده پا اصلی توگه و پا خی توگه متاسفانه چه راغل نده ده پاره ده چه مونگ و تاسو متاسفانه چه نامنیت مخامخیو شکریت مخامخیو.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ماښام کابل د یوې انتحاري حملې شاهد وو چې له امله یې څلور کسان ووژل او یو سل دیارلس کسان ټپیان شول. د حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د گرین ویلج په نوم په یوه کمپ کې وشوه او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري په داسې حال کې پر نه رښتینولۍ تورنیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې عالي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري. د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یو غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغې جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیري وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم نسل وژل دي.
د مشران جرګې وی بلې غړې ولاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبه د ورځې حمله په ډاګه کړه چې طالبان د سولې په خبرو باوري نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا پارلمان به نن د برگزیت په اړه رای واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ډېره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي.
په پام کې ده چې د برېټانیا پارلمان نن برگزیت یا د حکومت هغې طرح ته رای ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي اتحادیې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برېټانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسمن له اروپایي اتحادیې ووځي. که دا طرحه نن رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به دا هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوي دي وایي د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې برېټانیا یې اوس لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې ښودلي چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ 9 پورې هیڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپه مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به اغېزمن کړي. په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. د 2014 په ترسره شوې ټول پوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا وتلو ته رایه ورکړې وه. د برېټانیا قوانین د بلې دا ډول ټول پوښتنې د ترسره کولو خنډ نه دي. یو شمیر محافظه کار وکیلانو دغه راز له قدرت د می د لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د کونړ اوسیدونکي په دغه ولایت کې په یو شمېر ترسره شویو پروژو نه خوښي دي او وایي اکثره د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي دي. دوی وایي دغه پروژې په خراب حالت کې پرتې دي او د ترمیم لپاره کار نه دی شوی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ رالېږلی.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کې چې د بیلابیلو مرستندویه ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ترسره شوي، اکثره اوس ویجاړې شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطاالله خان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 15 اداري واحدونو یو ولسوالیو کې د سولر برق پروژه زموږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل، خو متاسفانه برق نه ورکوي، استختي هلته پرتې دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوی دی. دا محترم مشران د مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري، ماته دې وښیه چې تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دي لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالعزیز وایي
دا کې مونږ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په مونږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي، نو مونږ ته په څه برخو کې کار شوی دی مونږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دي.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړېږي هغه به په اساسي ډول رغول کېږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماتر د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو، د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم. هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي، هغه په کونړ کې وي، د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کوي چې هغه دقیق نظارت کې په کومچنۍ نقطې کې وي زه آماده یم ځواب ورکړم او هغه به قانون منګول ته سپارم.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه، پلونه، تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو، مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړې شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای د سولې خبرو ته کښېني. په پرونی پیښه کې په وژل شویو څلورو کسانو کې یو هندي وګړی هم شامل دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې ورکړی دی. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه کس سختري دي وژل شوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود.
ازادي راډیو ته غوږ اوسئ. د سپورت نړۍ خبرونه به د کابل استډیو نه واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. په کابل کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د کامیر لوبډلې د جهان سپورت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د کامیر لوبډلې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او د دغه سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې د دغه سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د ننګرهار د خراسان لوبډلې د کابل د جیلاني لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته وړاندې شي چې ګټونکي لوبډلې په پایلوبه کې د کامیر پوړندې ولوبېږي. دغه سیالۍ له تیرو درېو نیو راهیسې په کابل کې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون روانې دي. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه آسټرالیا د سوریې او فلسطین د جوردن په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بحرین هندوستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د تایلند او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبه 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د څلورویشتو غوره آسیایي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. او هندي مانی ساونی د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC نوې اجرایی مشر وټاکل شو. د دغه شورا لخوا ازادي اړیو ته پاره لیکل شوی خبر پانه کې راغلی چې خغل مانو ساونی د سولي افریقایي ډیوډ ریچرسن ځایناسته ټاکل شوی دی. د دغه پانه د معلوماتو لمخې یاد چوکې ته سلور تنه نوماندول شي. خغل ساونی وټونه چې دغه چوکې خپل کړی د ونی ورده چې د اوسنی اجرایی مشر ډیوډ ریچرسن دنده د سکل 500 کرکټ نړیوال جام چلی ورسته پاتره سي.